אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי אמריקה
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن نه نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
په افغانستان کې لنیمای څخه زیات هنجونې لنونو سکلنې د مخه ودیږي تمه ده چې په پاکستان کې به نن د غیرت په نامه د وژنو خلاف قانون پارلمان ته وړاندې شي او په ترکیه کې د درو میاشت لپاره بیړنۍ حالت اعلان شو
نن پنځشنبه ده د 1915 کال د سرطان د میاشتې یو درشمه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 28 کېږي تر نو ورېدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی دا رپورت لرو چې په کلیولین کې په زرګونو مظاهره چانو د ډانلډ ټرمپ په خلاف مظاهره کړې دا او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب هم اوریدلی سي اوس په خبرونه روشان نورزی تاسو وړاندې کوم
په افغانستان کې لنیمای څخه زیات انجونی لنو نسکلنې د مخه وتیږي د نفوس لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې 40% انجونی د لسکلنې او د لسکلنې ترمنځ وتیږي همداشان 22% په 14% کې او 8% په 15% کې وتیږي د نفوس په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کوم عمره ودونو دوام په افغانستان کې د فقر او ناداری د شو ځوانانو ترمنځ نه برابر او د نورو سنځو د دوام سبب ګرځي او باید چې مخې ونیول سي تمه ده چې په پاکستان کې به نن د غیرت په نامه د وژنو خلاف قانون پارلمان ته وړاندې سي د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ پلان لري چې د غیرت په نامه د شوزو د وژلو په خلاف یو قانوني لایحه نن پارلمان ته وړاندې کړي د سرعظم نواز شریف لور میرمن نواز شریف وبخشی مریم نواز شریف چې په مسلم لیگ کې زیات اثر رسوخ لري پروند چهارشنبه په ورځ ویل چې د قانون مسوده د مذهبي مشرانو سره په سلا مشورې جوړه شوې ده او نن د پنځشنبه په ورځ په پارلمان کې د بحث لپاره وړاندې شي د ریپورتونو لقرار په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1500 میرمنې د غیرت په نامه د خپل کورنۍ د غړو لخوا وژل کیږي څو ورځې مخکې په پاکستان کې پر فیسبوک یو مشهور څېره چې قندیل بلوچ نومیده د خپل ورور لخوا په دې تور وژل شوله چې ګوندې کورنۍ ته بدنامی راوړې و په دغه سره په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژل پاړه بحث شو مریم نواز شریف ویل دي چې د پارلمان د غړو د بحث منځوري نوروسته به د قانون د ولسی جرګې او مشان جرګې د غړو رایګیری ته وړاندې سي د جمعیت اسلامي ویاند د رويټرز خبري اجنس ویل دي چې هغه به د قانون مخالفت و نه کړی د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د درو میاشت لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی اردوان پرون وویل چې د بیړنۍ حالت د اعلانولو ضرورت په دې و چې کسان ونیول سي چې په ناکامه کودتا کې لاس درلودي اردوان د کابینې د غونډې وروسته دا خبره وکړه هغه وویل چې د بیړنۍ حالت اعلان د دې معنا نه ورکوي چې د خلکو ازادي دې سلب سي خو د دې معنا ورکوي چې د ترکیې دیموکراسي ته د ګواښونو مخه ونیول سي د ترکیې دولتي مطبوعات ویلي دي چې په حکومت د شپارسو شپږ ویشونځي او نور تعلیمي ادارو د تړلو لپاره کار کوي ولکه چې دغه شونځي د فتیولا ګولان سره تړاو لري ګولان د 1999 کال راهیسې په امریکا کې ژوند کوي هغه په ترکیه کې د شونځي یو شبکه جوړه کړې ده په ترکیه کې په هغه تور لګول کېږي چې په آخري کودتا کې لاس درلودي د دې نه علاوه ترکیې د پانتونونو په استادانو باندې هم د ترکیې نه بهر په تګ بندیز لګولی دي او د هغو استادانو نه چې بهر په سفر تللي دي غوښتنه یې کړې ده چې ترکیه ته دی بیرته ستانه سي د امریکا په جنوب ختیځ ایالت فلوریدا کې د روغتیا چارواکو د میامی په سیمه کې د زیکا د وایرس د هغه قضیه په اړه څېړنه کوي چې فکر کوي د قماش له طریقه انتقال سوی دی که چیرې د قماش له طریقه د دغه وایرس انتقال تثبیت سي نو دا به په امریکا کې لومړی ځل وي چې د زیکا د قماش له طریقه انتقالیږي د امریکا د امراضو د کنټرول او د فلوریدا د روغتیا ریاست ویل دی چې د غونې د زیکا د وایرس یو داسې مورد ثبت کړی دی چې د سفر کولو له امله د انتقال شوی د جمهور غوښتونکو د ګوند په عمومي غونډه کې یا په ملي کنونسیون کې نن د دغه ګوند د کاندید ډونالد ترامپ مرستیال مایک پینس خبرې کوي. تمه ده چې هغه به د جمهور غوښتونکو نه وغواړي چې د ترامپ تر شا ودرېږي. په غونډه کې به د جمهور غوښتونکو د ګوند پخوانی احتمالي کاندیدان او د ډونالد ترامپ پخوانی سیالان د ټکساس سناتور ټیټ کروز او روبیو هم خبرې وکړي. هغوی تر اوسه پورې د ترامپ ملاتړ نه دی اعلان کړی. بل پلو ته پرون د ترامپ کمپاین هڅه وکړه چې د ترامپ د میرمن میلینا ترامپ د وینا په اړه چې د میرمن اوباما د وینا ځینې برخې پکې استعمال کړې وې باسونه خاموش کړي. د ترامپ د موسسې و کارکوونکي دا ومنله چې د ترامپ د میرمنې وینا هغې لیکلې وه او ورنه په غلطۍ کې د میشل اوباما د وینا ځینې برخې استعمال شوې وې. همداراز نن د جمهور غوښتونکو د ګوند عمومي غونډې د باندې مظاهرې هم شوې دي. نور تفصیل د امریکا ژغ په دغه رپورټ کې د نظرانې یوسف زینه.
مظاهرچیان وایي چې ترامپ د مسلمانانو او مهاجرینو په خلاف په انتقادونو سره امریکایان په منځ کې ویشي. په کوم ځای کې چې د جمهور غوښتونکو ګوند ملي ګوندې غونډه کیږي مظاهرچیان د هغې ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او د ترامپ په خلاف یې شعارونه لګول. پولیس هم د غذای موجود وو او کوشش کوو چې خلک دی د غذای نه لرې کړي. کینت لینچ چې د نیویارک نه راغلی ده او د ترامپ ملاتړی ده وایي چې ولسمشر براک اوباما د مهاجرت په حق له چې کومې پالیسۍ دي هغه هر چا ته اجازه ورکوي چې امریکا ته راشي. یو مظاهره کوونکی کارت پینک وایي چې هغه د ترامپ د مسلمانانو او د مهاجرینو په خلاف د نفرت ډک پیغام مخالفت دپاره دلته راغلی ده. د یادونې وړ ده چې داسې ویل کېده چې د جمهور غوښتونکي ګوند د ملي غونډې په مهال د ډانلډ ترامپ په خلاف باندې به مظاهرې وشي او کېدای شي په دغو کې د ترامپ د مخالفینو او پلویانو ترمنځ شخړې وشي. خو تر اوسه پورې دغه غونډه په سوله ییزه توګه ترسره شوه.
دا هم پاته دوه خلند خبرونه. د اوکران په مرکز کیف کې یو پیژندل سوی ژورنالیست وژل شوی دی. اوکراینی رسنوی خبر ورکړی دی چې 44 کلن پاول شرامات پرون دغه بم د چاودنې له امله وژل شوی دی چې په موټر کې شودل شوی وو. په هغه مهال چاودل دی چې شرامات د خپل کور نه د دفتر په لوري روان وو. د امریکا د خزانه وزارت پرون د القدی دریغړی د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دی چې دغه درې کسان په ایران کې دي او د القدی سره تدارکاتي او مالی مرستې کوي. دغه درې کسان فیصل جاسم محمد العمری الخالدی، یزرا محمد ابراهیم بیومی او ابوبکر محمد غمین نومیږي. د نړیوالو تروریستانو په لیست کې د دغو دریو کسانو په شاملولو سره به اوس د هغوی شتمني کنګل کیږي او د امریکایانو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د دغو کسان سره راکړه ورکړه وکړي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، په کلیولند کې په زرګونو تنه مظاهره کوونکي د جمهور غوښتونکو ګوند د ملي غونډې په مهال راغونډ شوي دي او د ډونالډ ترامپ په خلاف یې مظاهره وکړه. د امریکا ژغ خبریال ویلیام ګیلو داسې رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسف زی به یې تاسو ته واوروي.
مظاهرچیان وایي چې ترامپ د مسلمانانو او مهاجرینو په خلاف په انتقادونو سره امریکایان په منځ کې ویشي. په کوم ځای کې چې د جمهور غوښتونکو ګوند ملي ګوندې غونډه کیږي مظاهرچیان د هغې ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او د ترامپ په خلاف یې شعارونه لګول. پولیس هم د غذای موجود وو او کوشش کوو چې خلک دی د غذای نه لرې کړي. مظاهرو کې کومه ګډوډي نه ده شوې او په سوله ییزه توګه ترسره شوې. خو د مظاهرچیانو او د ترامپ د مخالفینو ترمنځ باسونه وشول. کینت لین چې د نیویارک نه راغلی ده او د ترامپ ملاتړی ده وایي چې ولسمشر براک اوباما د مهاجرت په حق له چې کومې پالیسۍ دي هغه هر چا ته اجازه ورکوي چې امریکا ته راشي. د یادونې وړ ده چې ترامپ په پرله پسې توګه دا ویلي دي چې د مکسیکو سره په سرحد باندې به 3200 کیلومتره اوږد دیوال جوړوي. د ترامپ یو بل ملاتړی کالی والچ وایي چې د خپل ملک چارچاپیره دیوال جوړول داسې دي لکه څنګه چې خلک د خپل کور چارچاپیره دیوال جوړوي. د یادونې وړ ده چې د ترامپ د دیوال جوړولو په دغه وړاندیز باندې د هغه سیاسي مخالفین د ډیموکرات ګوند غړي او مهاجرین په هغه باندې سخت انتقادونه کوي. ترامپ خپل خبرو کې دا هم وایي چې هغه به دغه دیوال جوړوي او په دغه دیوال باندې چې څومره مصرف راځي مکسیکو به دغه پیسې ورکوي. مظاهرچیانو چې د کلیولند د جمهوری غوښتونکو ګوند ملي کنونشن د ودانۍ مخې ته راغون شي وو د ترامپ دیوال شعارونه ورکول. اریک کروز وایي چې هغه د مکسیکو نه امریکا ته راغلی دی. هغه وایي چې ترامپ او د هغه ملاتړي د مهاجرینو په خلاف کرکه راپاروي. د زیاتوي چې ترامپ داسې پالیسۍ جوړول غواړي چې هغه به هغه امریکایانو ته تاوان ورسوي چې د نورو هیوادونو نه دلته راغلي دي. یو مظاهره کوونکی کارت پینک وایي چې هغه د ترامپ د مسلمانانو او د مهاجرینو په خلاف د نفرت ډک پیغام مخالفت دپاره دلته راغلی ده. زه د دې لپاره راغلی یم چې دا وښیم چې دا مفکوره صحیح نه ده. رښتیا خبره هم دا ده چې ووایم دا سمه نه ده. سندس میشیل چې 18 کلنه فلسطینی امریکایی ده، هغه وایي چې هغه د جمهوری غوښتونکي ګوند ملي غونډې ته د پاره راغلی ده چې د مسلمانانو په خلاف چې دوی کمی خبرې کوي. زه هغه دنیا ته وښایم چې دغه خبرې صحیح نه دي. زه خلکو ته دا خول غواړم چې مسلمانان څنګه خلک دي. مونږ هغه سه خلک نه یو کم چې ډانلډ ترامپ خلکو ته وایي. هغه چې زموږ په حق لباندې کم منفي نظر خپروي هغه په ټولنه کې د مسلمانانو ژوند د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړی دی. هغه وایي چې د مسلمانانو په خلاف د ترامپ او د هغه د ملاتړو دریز دا دی چې مسلمانان امریکا ته د راتګ نه منع کړی شي. دا وایي چې دا یوازې د مسلمانانو په خلاف کرکه زیاتوي. د یادونې وړ ده چې داسې ویل کېده چې د جمهوری غوښتونکي ګوند د ملي غونډې په مهال د ډانلډ ترامپ په خلاف باندې به مظاهرې وشي او کېدای شي په دغو کې د ترامپ د مخالفینو او پلویانو ترمنځ شخړې وشي. خو تر اوسه پورې دغه غونډه په سوله ییزه توګه ترسره شوه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي د ارزولو او په کلیوالو سیمو کې روغتیایي خدماتو د باندې په حق له د یوې سروې ورسته په دغه هیواد کې 399 روغتیایي مرکزونو د جوړولو پریکړه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د ارزولو او په کلیوالو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي په حق له یوې سروې وروسته په دغه هیواد کې 399 روغتیایي مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ویل چې په افغانستان کې امنیتي ستونزو ته په پام لرنی د نوو روغتیایي مرکزونو لپاره د سیمو غوره کول یو سخت کار و. خو بیا هم دوی دا کار ترسره کړ چې ورسره به په ټول هیواد کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسي زیات شي.
الحمدلله فعلا همه چیز د اختیار ماست. تنهایی است که امروز رسما اعلان میکنیم.
ډاکټر پیروز الدین پیروز ویل الحمدلله فعلا ټول شیان زموږ په اختیار کې دي. یوازې دا چې نن اعلان وو او سر له نن څخه دغه پروګرام د تطبیق لپاره اقدام کوو او د کار په روسي شپږ میاشتو کې هیله لرو چې 399 نوي روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړو. 310 نورو مرکزونو ظرفیت لوړ کړو. 100 روغتیایي پوستې جوړې کړو او خپل کوچیانو وطندارانو ته د هغوی په سیمو کې 15 ګرځنده ټیمونه جوړ. په دغه پروګرام باندې به 30 میلیون امریکایي ډالر چې د نړیوال ټولنې لخوا برابر شوي په مصرف ورسول شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې USAID په مرسته تیری سوی کال په افغانستان کې د نفوس او روغتیا تر نامه لاندې د افغانستان د مرکزی احصایې په مرسته یو سروې ترسره کړي چې دا ښیي چې په دغه هیواد کې د خلکو روغتیایي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی. د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راکمه شوې او د ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې هم خوالی رامخته شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې د نوو روغتیایي مرکزونو په جوړېدو سره به په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو لاسرسی زیات شي. هغه وویل چې نوي روغتیایي مرکزونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې کلیوال روغتیایي کلینیکونو ته د خپلو ناروغانو او په ځانګړي ډول د امیدوارو میندو درسولو د لپاره تر 200 مزلونه کوي.
ایجاد 379 مرکز
ډاکټر پیروز الدین ویل په ټول افغانستان کې د 399 نو روغتیایي مرکزونو جوړېدل به 15000 کلی تر پوښښ لاندې راولي او د 3 میلیونو کسانو ته روغتیایي خدماتونه وړاندې کوي چې ان شاء الله تر شپږ میاشتو به عملي شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په اوس وخت کې په ټول افغانستان کې د 2300 څخه زیات روغتیایي مرکزونه فعال دي. دا وزارت هیله لري چې نو مرکزونه په پرانستلو سره به 2300 نو روختی کارکونکو ته په دغه مرکزونو کې د کار کولو زمينه هم برابر شي. کسان په افغانستان کې په تیرې ونی ملسیه کې د عامه روغتیا په برخه کې د نړیوال ټولنې په مرسته یو لړ پرمختګونه رامخته شوي، خو لا هم په افغانستان کې جګړې او لړ نور عوامل روختی خدمتونو ته د ټولو خلکو د لاسرسي مخه ډب کړی ده. د خوست په ولایت کې د مدني ټولنې او پال نادیه باوري وي چې د کابل بهر په ولایتونو کې خلکو ته د روختی خدمتونو او په ځانګړي ډول با کیفیته خدمتونو برابرولو په برخه کې ډیره پاملرنه نه ده شوې.
په پولیس ولایت کې هم د کلینیکونو شته فعال دي، تعمیرونه یې جوړ دي، خو ډاکترانه مسلکي ډاکترانه هیڅ لرونه، یا میډوایف وي یا نرس وي، نو عقل کړی شي اصلا قانون لمخ نه هیڅ میډوایف حق نه لري چې مریض ته نسخه ولیکي، چون دلته ضرورت ته میډوایف بشرګان نسخه هم لیکي. نو دا ستونزه پولیس ولایت کې هم شته او په مرکز کې هم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا ستونزې مني او وایي چې هڅه کوي چې دغه ستونزو ته هم د حل لار ولټوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او اوس په مکړې دی رپورټه د بشر د حقوقو د څارنې ډلې د کینیا په قواو باندې د هغه ملک په شمال ختیځ او په نایروبی کې د الشباب د افراطي ډلې د پلویانو د ځپلو په دوه کلونو نظامی عملیاتو کې د بشر د حقوقو زیاتې سرغړونې کړې دي او وایي چې په دغه وخت کې په لسهاو خلک لا درکه سوي هم دي.
په دغه راپورټ کې چې د مرګ او د غایبېدلو تر عنوان لاندې لیکل شوی ویل شوي چې د کینیا د بیلو بیلو امنیتي قواوو د دغو دوه کلونو نظامی عملیاتو په وخت کې تقریبا 30 انسانان لا درک شوی دي. د بشر د حقوقو د سارنې د ټولن رئیس کینټ روت وایي چې د فوز په شمول د کینیا بیل بیل امنیتي قوتونه د بشر د حقوقو نه په سرغړونو کې لاس لري. هغه وایي
What we highlight in this report are 54 cases. In 11 of these cases
او د رپورت کې 45 مهمې قضیې ثبت شوې دي او په یو لسو قضیو کې جسدونه هم پیدا شوې دي. نو په تخنیکی لحاظ دغه انسانان لا درک شوې نه دي. مونږ په دې پوهیږو چې جسدونه چیرته دي. دا د یوې طرحې یو جز دی. په 45 قضیو کې اوس هم خلک ورک دي. مونږ په دې نه پوهیږو چې دا خلک چیرته دي. د بشر د حقوقو د سارنې د ټولنې په دغه راپور کې ویل شوی چې د کینیا د امنیتي قواو په دغه نظامی عملیاتو کې د مدرسو استادان او سومالی الاصل کینیايي ملایان پنخه شوی. یو تن عادل یوسف وایي چې د هغه ورور د 2015 کال د اپریل په میاشت کې د سومالی سرحد ته نږدې د ماندیره د خرګوټي نه غایب شو. یوسف وایي چې د هغه ورور د جنایي تحقیقاتو د دفتر دوه تن غونیو او د هغې نه وروسته بیا نه دی لیدل شوی. هغه وایي
qolaa ayaa soo wacday oo CID ahayd kolka way weydiyeen meeshii joogo wuxuu sheegay inuu joogo meeshaas
baaqay. هغه وایي چې د هغه ورور په یو سماوات کې ناستو چې د جنایي تحقیقاتو د دفتر دوه تنه چې په سیمه کې خپې جنل شوی راغلل او هغه ته یې وویل چې هغه وی د هغه نه څه تپوسونه لري. یوسف وایي چې د هغه ورور دغه جنایي تحقیقات کوونکی پیژندل او د هغه سره روان شو او د اخیری ځل و چې د هغه ورور لیدل شوی دی. یوسف وایي د هیله لري چې ورځ خپل ورور بیا وویني ژوند دیوي یا مړ. د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې په دغه راپورټ کې ویل شوي چې ځینې کسان چې نیول شوي هغه بیا د ملک په شمال ختیځ کې فوجي قرارګاو ته او یا هم د ملک نورو برخو ته انتقال شوي. د بشر د حقوقو د سارنې ډله وایي چې دې ته هیڅ دلیل نشته دی چې یو څوک د لادرکه شي او یا دې ووژل شي. لکن د کینیا د پولیسو یو نتاق چارلس اونیو وایي چې پولیس په زور د خلکو په لادرکه کېدلو کې لاس نه لري. هغه وایي کچری د پولیسو د سارنې مستقل دفتر، د شاهدانو د حفاظت اداره او د سارنوالۍ دفتر یو پولیس په دغه شان جرمونو متهم کړي، نو موږ به هغه لکه د نورو جنایتکارانو په شان د عدالت منګلو ته وسپارو. د پولیسو د سارنې مستقل دفتر د دې صلاحیت لري چې د پولیسو په باب تحقیقات وکړي، مګر دغه دفتر بیا د دې صلاحیت نه لري چې د نورو امنیتي قواو د کارونو په باب تحقیقات وکړي. د بشر د حقوقو د سارنې ډلې د کینیا د حکومت نه غوښتي دي چې د بشر د حقوقو نه د دغه شان سرغړونو د تحقیق لپاره د یو مستقل کمیسیون وټاکي ترسو دغه مستقل کمیسیون د فوز نیولې بیا په نورو امنیتي قواو باندې د لګیدلو الزامونو په باب تحقیقات پیل کاندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تنباکو په ډبو په ښکارا توګه د هغوی د اضرارو ښودلو د دغه وژونکي تولیداتو په هکله د خلکو علاقه مندي کمه کړې او د خلکو ژوند ژغورل سوی او WHO همدارنګه د هغو هیوادونو څخه چې سیګریټ جوړوي غوښتي دي چې په ډبو دې داسې انځورونه خپاره کړي چې له ورایه معلوم سي د سیګریټو څکول څومره زیان لري. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین په دې رپورټ کې واوري. د روغتیا د نړیوال سازمان دا غوښتنه د تنباکو د هغو اعلانونو څخه په بشپړه توګه بدله ده چې کوبایان پکې ښودل کیږي چې په شنو ځایونو کې ګرځي او سیګریټ څکوي. دا اداره غواړي چې د سیګریټو د بیدې تورې وي او دا پیغام دې غټ پر لیکل سوی وي چې سیګریټ مو وژني او د هغو کسانو عکسونه دې هم پر ولګول سي چې د سیګریټو له وجې د سرطان په ناروغۍ اخته سوي دي او د مرګ په حال کې دي. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي د څانګې مشر ډوګلاس بی چروایي د دې کار هدف دا دی چې د تنباکو تولیدات بدرنګه وښودل سي او د خلکو علاقه مندي ورسره کمه سي.
It very clearly labels tobacco for what it is. The only legally available product worldwide.
په دغو پیغامونو کې د تنباکو اصلي څیره خلکو ته ښودل کیږي. تنباکو په نړۍ کې یوازنی قانوني تولیدات دي چې که څوک یې استعمال کړي نیمایي یې وژل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال شاوخوا 6 میلیونه خلک د عادي وخت څخه وړاندې د هغو ناروغیو له وجې مري چې د تنباکو د استعمال څخه ورته پیدا کیږي. د دې ادارې په رپورټ کې همدارنګه ویل سوي دي چې تر 2013 کال پورې شایي دغه شمیر 8 میلیونه سي. په رپورټ کې دا هم ویل سوي دي چې 80% کې خلک چې د تنباکو څخه د پیدا سوو ناروغۍ له وجې مړه کیږي د مخ پر ودې هیوادونو اتباع دي. استرالیا په نړۍ کې لومړنی هیواد سو چې په 2012 کال کې یې د تنباکو په تولیداتو کې ښکاره پیغامونه چاپ کړل او خطرونه یې په ډبو ولیکل سول. ورپسې برطانیې او فرانسې هم دا کار شروع کړ. د روغتیا د نړیوال سازمان په رپورټ کې ویل سوي دي چې آیرلین، ناروې، سنګاپور، بلجیم او نیوزیلند هم پلان لري چې دې ته ورته اقدام وکړي. د WHO تخنیکي افسر او مدافع وکیل بن مکرادی چې په خپل هم د استرالیا دی وایي چې استرالیا د 2012 کال د دسمبر د میاشتې او 2015 کال د سپتمبر د میاشتې پورې په ټول هیواد کې پوره 4 میاشتې معلومات راټول کړ چې معلومه کړي د تنباکو په ډبو کې د پیغامونو چاپول څومره اغیزه درلوده.
Over that period there was approximately 2%
په دغه موده کې چې اړوندو ادارو معلومات راټولول په استرالیا کې د تنباکو په څکولو کې 2% کې کمی راغلی وو او 0.55% کې دغه کمی د تنباکو په ډبو کې د پیغامونو د لیکلو له وجې وو. ښاغلی مکرادی وایي چې په همدې موده کې په استرالیا کې 180,000 کسانو د تنباکو څکول پری ایشی وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د جمهور غوښتونکو د ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ د میرمنې د وینا لیکوالې دا منلې ده چې د ټرمپ د میرمنې په وینا کې د میرمن اوباما د وینا ځینې برخې استعمال کړې وې. د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند د عمومي غونډې په لومړۍ ورځ د ټرمپ میرمن ملینا ټرمپ په خپل وینا کې د اوباما د میرمن د وینا یو برخه استعمال کړې وه چې د امریکا مطبوعاتو یې په اړه ډېر بحثونه وکړل او مضامین یې خپاره کړل. دا چې د جمهور رئیس میرمن په انتخاباتو کې څه نقش لري او د بل چا د وینا د برخې استعمال څه معنا ورکوي، ما شفیع سردار د نبراسکا د پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د رئیس شیرجان احمدزی سره لنډه مرکه پر کړې ده. احمدزی صاحب، اول خو دا راته ووایاست چې د جمهوري ریاست په انتخاباتي مبارزو کې او د امریکا په سیاسي سیستم کې د جمهور رئیس میرمن یا د هیلری کلینټن په مورد کې د جمهور رئیس میړه یا خاون څه نقش لري؟
ډېر مناسب. د امریکا په سیاسي سیستم کې یا په قانوني سیستم کې د جمهور رئیس میرمن ډېر زیات پالیسی جوړونکې نقش نه لري. البته په اجتماعي حلقاتو کې او کله چې موضوع د کورنیو روابطو او د یو انسان د ارزښت او د فاميلي ارزښتونو په اړه وي، نو د هغه کاندید میرمن یا کچرته دا کاندید ستوي د خاوند حیثیت ډیر مهم وي. ځکه کله چې میرمن یا خاوند په سیاسي مجالسو کې د ژوندانه معلومات، ژوند په اړه معلومات ورکوي یا اجتماعي ژوند په اړه معلومات ورکوي، دا د هغه شخص ارزښتونه خلکو ته پرمخ کوي او وایي چې دا شخص یا دا کاندید په دغه ارزښتونو باندې ولاړ سره یا شخص دی. نو د ولسمشر که هر څوک وي، دا هغه مېرمن یا خاوند کله چې په انتخابي کمپاین کې ورسره وي، د هغوی اجتماعي موقف لوړوي، د هغوی په فامیلیر دښتونو باندې خبرې کوي، کوم چې امریکایان ورته ډېر لیوال وي او غواړي چې یو کاندید په اړه زیات په هوایي ترلاسه کړي.
بله احمد صاحب، د ټرمپ مېرمن په خپل وینا کې د مېرمن اوباما د وینا ځینې برخې استعمال کړي وي، تاسو ته معلومه یې، خو اوس د هغې د وینا لیکونکي منلې ده یا علی کون کې دا منلې ده چې دا کار یې کړی دی. او په مطبوعاتو کې هم په تیرو څو ورځو کې په دغه موضوع باندې ډېری خبرې وسوې، دا څه اهمیت لري او تاثیر یې څه دی؟
احمد، د وینا په دې کې ډېر زیات ځکه وی چې هر کاندید یا دغه کورنۍ غړی چې کله د کاندید باره کې خبرې کوي یا خلکو ته خپل بیان وړاندې کوي، د خلکو هیله دا وي چې دوی به د مخالف کاندید نه فرق لري، د هغوی د ارزښتونو به فرق لري او خپل اصلي اهداف باندې به خبرې وکړي. کله چې یو بل کاندید د بل کاندید د پخواني کاندید یا مخالف کاندید وینا بیا کاروي، دا علمي سرقت بلل کېږي، په دې معنا چې دا کاندید خپل اصلي موضوع نه لري، د بل نورو نه نقل کوي. نو د هغه د خبرو اهمیت ډېر زیات راټیټوي.
بله، نو دا آیا دا په افغانستان کې د ادبي غلا مترادف ګڼلای شو؟ احمد زیسه په افغانستان خو دا موضوع دونه
ادبي سرقت او علمي سرقت چې په سیاسي حلقات کې ډېر مهم او کله چې خطا اوسي ډېر بد تاثیرات لري.
او خو په افغانستان کې دونه دا موضوع ته پام نه کیږي، او دلته څه قانوني عواقب لري ستاسو په نظر؟
قانونی عواقب نه لري، اما سیاسي عواقب لري. همیشه په افغانستان کې متاسفانه انتخابات نوي دي، د ستوره سوژه نوي ده، که دې په انده کې به درس موضوع دې مطرح اوسي او خلک ته مهم اوسي، دا موضوعات مهم هم فرق لري، اولویتونه هم فرق لري. په افغانستان او امریکا کې، امریکا بلرنګ ټولنه ده، تقریبا دیموکراتیک نظام یې ډېر وخت نه روان ده، دغه راز مهم دغه راز وړتیا کې امریکایان ډېر مهم دي، علمي سرقت باید نه اوسي، ادبي سرقت باید نه اوسي.
ډېر مننه محترم شیرجان احمد زی صاحب. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 دی، شته شر. په کندهار کې بنان اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4 تلويشت او شپه ته بشپړ وي درجه سي. په هرات کې به هم نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 دی. په جلال آباد کې بنان اسمان برق وي، د تودوخې لوړه درجه 9 دی. په غزنی او کندوز کې بنان اسمان شین وي، په کندوز کې به نن د تودوخې لوړه درجه 23 دی، د ورځې د خوا به هوا ګرمه وي. په خوست کې بنان اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 دی. په مزار شریف کې بنان اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1 دی. په فراه کې بنان اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 دی. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 دی اټکل شوی دی. هم دې سره درونو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. تاسو ټول پر خدای سپارو، خو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ، چې اوس په لنډ وخت کې دغه خبرونه پیل شي.